مشال رادیو د وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په دې ورستۍ خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په یوه چاودنه کې 8 کسان وژل سوي دي او د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فاینل لوبه هم روانه ده. نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې منور شاه ته ځو چې د سیمی او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
دا خیبر پختونخوا سوابۍ ضلع کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا مهال د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د لوبې د کتلو لپاره په هند کې موجود دی. د جاپان د ایټمی او صنعتي چارو ادارې ویلي د فوکوشیما ایټمی بجلیګر په خواوشا کې د سمندر په اوبو کې 3355 چند زیاته تابکاری معلومه شوې ده. او نن د کرکټ د دویم سیمی فاینل لوبه د هند خار موحالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې ځانمرګي حمله شوې ده چې په ترڅ کې 8 کسان وژل شوي او 22 جوبل شوي دي. د سوابۍ ضلع انتظامی مشر عبدالجبار خان مشال ریډیو ته وویل
دا نقصان
دا یادونه ور ده چې دغه ځای سره نږدې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یوه جلسه هم کیږي. د پاکستان او د هند سیاسي مشرانو ترمنځ دا مهال د کرکټ ډیپلوماسي روانه ده. د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د هند په خار موحالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روان د سیمی فاینل د لوبې ننداره کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو لوړ پولی پلاوی په مشرۍ کې د هندستان په سفر د روانې دونه وړاندې خبريالانو ته وویل چې د کرکټ د لارې به هند او پاکستان د یو بل سره په سیاسي ډګر هم خبرې پیل کړي.
تر هغه ځایه چې زموږ د اړیکو خبره ده، نو زه خوشاله یم چې زموږ خبرې بیا پیل شوې. د دواړو هیوادونو د داخله چارو د سکرټرانو ترمنځ هم خبرې کامیاب وي. اوس هم چې زه هلته ورسم، نو د هندي چارواکو سره به د موقع مناسبت سره خبرې کوم.
د ښاغلي ګیلانی سره په دې سفر کې د کابینې یو شمېر وزیران او د پارلیمان ځینې غړي هم شامل دي. د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان به د رسمي خبرو اترو ترڅنګ په محلي سټیډیم کې د کرکټ د لوبې ننداره هم کوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د هغه هندي سیال منموهن سنگ ورکړې ده. د افغانستان د استادانو د تربیت یا روزنې د موسسو څخه سباند 40,000 کسان فارغ شوي دي چې لمخې په هیواد کې په سکولونو یا خوندزیو کې د مسلکي خوونکو فیصدی د 1.5% ته لوړه شوې ده. د استادانو د فارغېدو په دې مراسمو کې ولسمشر حامد کرزی هم ونډه لرله او په خپل وینا کې د تعلیم او زده کړو په اهمیت رڼا واچوله.
ټول بدبختی زموږ دنن، دا ټول احتیاج او ضرورتونه زموږ دنن، او دا ټول لاس په زمونه او پردوت زموږ دا د دې نشه نه ده چې موږ خدای راکړه د غیرت نه لري یا همت نه، بلکې دا نشه د دې ده موږ روزلی نه یو، موږ تعلیم نه دي کړی، ذکر نه کړی.
حامد کرزی د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر هغه پیغام ته د خپل برګون کې هرکلی ویلې چې پر خوونځیو به بریدونه نه کوي او د دې د عملي کېدو تمه یې څرګنده کړې. د افغانستان د پارلیمنت 22 غړو 13 شپه په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ورسره خبرې کړي. د افغانستان د پلاوی مشري سید اسحاق خان ګیلانی کوي او په نورو غړو کې عبدالستار خواسی، ګلباد شاه مجیدی، انجینیر غفار، حاجی عبدالخالق او ځنې نور هم شامل دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي خبر ورکوي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری افغان پلاوی ته ویلي چې دوی د یو مستحکم، سولېزه او خوشاله افغانستان غوښتونکي دي. په بلوچستان کې د ولسی خلکو ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړو هم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف په احتجاج لاس پورې کړي او د اسمبلی د غونډې نه یې بایکاټ کړي. په کوټه ښار کې د مشال ریډیو خبريال وای چې د 13 ورځو راهیسې په سیمه کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ روان دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه په پوره باور سره ویلی شي چې د نړیوال فشار په وړاندې به د لیبیا ولسمشر معمر قذافي اخر هم د واک پرېښودلو ته تیار شي. نوموړي دا څرګندونې ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړي. بل پلو د امریکا یوې جنگي بیړۍ په ترابلس کې د قذافي د وسلې په یو ډیپو باندې د کروز میزایلو 22 غندې ورولې دي. د جاپان د اټمي او صنعتي چارو ادارې ویلي د فوکوشیما اټمي بجلیګر چې د سونامي له امله متاثره شوی و په خواوشا کې یې د سمندر په اوبو کې 3355 چنده زیاته تابکاري معلومه شوې ده، خو د دغه سیمو نه خلک وستلی شوي دي نو ځکه د ډیر زیان ویره نشته. بلخوا د جاپان حکومت وایي د تلونکي وخت په اړه دوی هیڅ نشي ویلی، خو ټول حفاظتي ګامونه یې په پام کې نیولی دي. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ نه، نن د کرکټ د دویم سیمی فاینل لوبه د هند خار موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده چې پکې هند تر دې دمه په 22 ورونو 4 بارونو باندې 200 ورنځونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د سوابۍ ډي سي او د پیښ په اړه څه داسې وایي؟
یو ځای دی او باتیس اوس ویني دي ابر چې ان چې دي او سوابۍ کې څنګه ځان دي دا خو څه خبره ده.
د هندستان په موهالی شار کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل لوبه روانه ده. بلخوا د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې لوی سکرینونه لګول شوي دي چې خلک د کرکټ دغه لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري. د پېښور په کویم سټیډیم کې هم دغه یو لوی سکرین لګول شوی دی چې لوړپوړي چارواکي مورته ناست دي. می افتخار حسین څه داسې نظر څرګندوي؟
سټیډیم ته ځکه راغوستي چې د خلکو هغه زړه مینه ماته شي او دوی کې دوباره ژوند راشي او خلک موهالی ته ځي، نو د موهالی په شانتي موږ په پېښور کې ماغه فضا جوړه کړې ده.
دا خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسینو. ګران اوریدونکو، نور شارو ته به هم ځواب د کرکټ په اړه به حال درکو، نور راپورونه هم لرو. د مشال ریډیو سره وصل.
نن سهار شاوخوا 11 بجې د سوابۍ ځلې په انبار علاقه کې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې د پولیس چارواکو د
ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري. په غلطي سره یو راپور خپور سو چې بخښنه غواړو. او اوس زه خپل لومړی راپور ته چې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په اړه دی. دا خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې نن یو ځانمرګي برید تر سره سو. یو سایکل سپور ځانمرګي برید کوونکی ځان د چاودیدونکو موادو څخه والوزوي او یو پولیس سب انسپکټر او اوه عام وګړي وژل او 22 نور ژوبل کړل. د پیښ نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په خپل ډیر راپور کې راکوي.
نن سهار شاوخوا 11 بجې د سوابۍ ځلې په انبار علاقه کې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې د پولیس چارواکو د وینا تر مخه یو پولیس سب انسپکټر او و عام وګړي وژل شوي دي او 22 نور جوبل شوي دي. دا پیښه هغه مهال رامخې ته شوه کله چې د سوابۍ د انبار په سیمه کې د سړک په غاړه ګڼ شمېر خلک د مولانا فضل الرحمن د استقبال لپاره راغونډ شوي وو. دا چې دا پیښه سرنګ رامخې ته شوه په دې لړ کې د سوابۍ ضلع ډي سي او عبدالجبار خان مشال ریډیو ته وویل.
پولیس کال ایویڈینس راوند کړی د موقع نه مخکې به دا تفتیش نه پس کتلی چې دا څنګه وشو څنګه ورسېد څنګه ونه رسېد هغه خو بیا واقع شوې ده اوس د واقع خبره بیا دا مېلمانه خپل جلسې د هغې را وسته هسپتال ته د خپل مریضانو ته بوسنه کول نه اوس هم دلې دي نو اوس هم په جلسګا کې مولان
دا چې په دې سیمه کې مخکې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي او که نه. په دې اړه ډي سي او عبدالجبار خان مشال ریډیو ته وویل
دینه مخکې یو پیښه شوې وه په کې دا قدر نقصان نه و شوی هغه په دې پولیسلاین باندې یو دغه شوې وه خودکشي وه خو په کې دوه خودکشي وه غمره وه دند
کله چې مې د دې پیښې په لړ کې د جمعیت علما اسلام د صوبایي سیکټري اطلاعات اسب اقبال داودزی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
د کرک د لکی مروت ډېر اسل خان او کوهاټ نه پس نن صوبایي جلسه دا مولانا صاحب چې کله د انټرچین نه لاندې کوښښونه استقبالیا یو جلوس ولاړو او دغه جلوس پاتې کوم دی نو هغه یو دماغه شوی دا چې پای کې پولیس اهلکار او زمونږ بازی پټې ملګري معمول زخمی دي خو شکر الحمدلله زمونږ قائدین خلطن ملک الرحمت صاحب او دا ټول سکواډ او دا هغه قائدین چې دا ټول محفوظ دي.
په دې پیښه کې جوبل شوی کسان د صوبایي مردان او پېښور هسپتالونو ته رسول شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاډي واه واه
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
گران اوریدونکو، مشال ریډیو به تاسو ته د روان کرکټ نړیوال کپ په اړه تازه معلومات غړی په غړی درکې او تاسو ته به دا هم شي چې کومه لوبډله پر مخ تللې ده او کومه شاته پاتې شوې ده. تر اوسه پورې چې کوم تازه حال دی د پاکستان او هند ترمنځ د روان سیمی فائنل لوبي په اړه، د هند د کرکټ لوبډلې تر او دې دمه 213 منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او ټول 43.5 اوورونه سوي دي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې ترمنځ د سیمی فائنل د لوبي لپاره لوی لوی سکرینونه لګول سوي دي چې په سلګونو کسان پر یو ځای راغونډ سوي دي او دغه لوبه ګوري. د پېښور په قیوم سټیډیم کې هم څه دغه شانتي یو میله غوندې لګېدلې ده او هلته هم پر لوی سکرین باندې نه یوازې عام اولس راغونډ سوی دي، بلکې د خیبر پښتونخوا حکومت لوړ پړي چارواکي هم هلته ناست دي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین شاه، د لوبو صوبایي وزیر سید عاقل شاه او نور چارواکي ګډون لري. نو هلته د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا وخت زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نو راځي چې خالد خان ته ورسو چې هغه مو له نور حال خبر کی او خالد خان په دې اړه د لوپړو چارواکو سره او د کتونکو سره خبري هم وکړي. نو مایک به خالد خان تر وسپارو.
ګران اوریدونکو، دې وخت مو سره د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عاقل شاه دی چې هغه د سونو ځوانانو سره د دې میچ کتنه کوي. راځي وورو چې هغه څه وایي.
چونکہ ڈیٹ ٹینس ماحول تھا صبح کے مونگا جدہ خل کو تو پڑھا لے گا خوشحالے بندوبست کو دے دے کہ مونگا تو اسکرین کو لے تھا میچ گڑھا تھا اور ڈولو نہ دیو اچھے دن اور خلق کے دن اور انجوائے کئی لگ گیا تھی ڈیٹ زبردست ماحول تھا اور دا مونگا کوشش کروں کہ آئندہ ہم پارا چاہے دینا پتہ صبح پختونخوا کے پاری اور گٹ گٹ کے جدید مونگا ان شاء اللہ تعالیٰ دا میلو بندوبست کو اور دا خل کو تو خوشحالے تھا پارا چاہے بندوبست کو.
شاہ صاحب تاسو امیدونه دي چې پاکستان میچ بسونه پاتې تاسو وای
ټف میچ دا خدا دې دې ان شاء الله تعالی موږ دعا کړل او کرکټ کې پته لګي چې کوم رز چې دې نه درز باندې څه خو بو لوبوږي او ما غوې کټي چې دې نه موږ جو ګټو خوشاله پکو او چې بیري نو بیا په بول پر بول کا تو انتظار کو.
ګران اوریدم کو دې وخت کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم په سټیډیم کې ناست دی او د میچ کتنه
ہندوستان اور پاکستان میچ نپاہے کی جذبات اور احساسات دنور بدل ہوئے اور ہر چادہ خواہش ہے ملک ٹیم نے لوگوں کا ٹیم اور بیا د یو پنځه شپږ ورځو نه مسلسل په میډیا چې کوم کمپین چلے دے دے پاگے کم دا خلق جذبات ڈیر چت شوی منگا دا خدای نا توقو لرو چی دا گٹو با پکار دے چی لو با دا لو بی پشان تیوی کہ فرس کا خدای نی کی جاکا بیلات رازی نوم دا دا لو بی ایسا دا البتا خلو با پکار دا او جذبات خوزا منگا امدادی چی منگا دے مطلع دا میچ او گٹو زکا فائنل دوم را ضروری دے یعنی دے غصی می فائنل دا غینا دیر ضرور چی دا میچ خلق ورنو کم کتیشی سٹیڈیم تازہ کرا اس پہ چلے دے خلق آگا زڑے مینہ ماتشی اور دوی کی دوبارہ جند راشی اور خلق موہالی تزی نو دا موہالی پشانتے من پا پیخور کے ماغا فضا جوڑا کڑی دا چا خلق دل تیرا شو خبل کرکٹ مطلب ماغا رہا
بلنا میاں سے منگا بینو چی دلتا دا وامی نشنل گن زنانا ایم پی اے یاسمین زیاد صاحبہ ہم ناستا دا داغین پختونہ کو چی دا ہی ہم دردان سی دی او داتی میں سمیسو سوی اسلام علیکم
مننه خالد خان له پېښور څخه مشته په ژوندۍ باندې حال راکوي هلته د کرکټ چې کومه سیمی فائنل لوبه ده د هند او پاکستان ترمنځ په پېښور د کویم سټیډیم کې په سلګونو خلک عام اولس او د خیبر پښتونخوا د حکومت لوړپوړي چارواکي ناستي دغه لوبه ګوري او اوس زو د کوټې پر لور خو تر هغه وړاندې به تاسو دا یو اعلان واوري
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري د هندستان په موهالی شار کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال کپ په لړ کې سیمی فائنل لوبه روانه ده. تر دې دمه د هند کرکټ لوبډلې 221 منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او 45 اوورونه سوي دي. یوازې پنځه اورونه پات دي، بیا به د هند بیټینګ پات رسیږي او پاکستان به خپل بیټینګ باندې پیل کوي. په کوټه کې تزو او دا وخت په کوټه کې زموږ سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون پر لیک دی. راځي چې له د سخه و پښتو چې په کوټه کې عام اولس په څه حال کې دی او د کرکټ د سیمی فائنل ته په کوم کوم ځایونو کې لوی سکرینونه لګول سوي دي چې هلته خلک دغه لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري. خدای نور کا اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي په دې اړه. فکر کوم چې
دلته ټول پاکستان کې په ټولو شهرونو کې او له هغه سره سره د کوټي په ښار کې ګڼه ګڼه ډېره شمه شوې ده. د باچا خان تر لاره باندې دا وخت ولاړ یم، لو سکرین یا لو شیشه لو ټیوي چې دلته لګېدلې ده، هغه واجب باچا خان تر لاره باندې ده. د ملي شاد ځواکونو لپاره لګول شوی دی او د ملي شاد ځواکونو ګام شمېر کسان دلته ولاړ دي تر څو تر څه داسې بد افېش را مشل شي. په نورو ښار د ښار په نورو برخو کې دغه لو سکرین تر اوسه پورې لګول شوی نه دی. خو د ملي شاد ځواکونو وینا ده چې کله هم تیاره چې معنا د پاکستان د ټیم شروع شي بیا کولی شي چې ځینې په نورو سیمو کې په نورو ځایونو کې به هم دغه لو سکرین ولګول شي. پاکستان او شاهد آفریدی عمر همدان خبر کله هم د هندستان د بل یو کلاري او کیږي نو د ټول شام څخه دا وایو دزو او ورسره د پتاخو د ژغونه راځي او خلک د خلکو د بېشه زیات ژغونه او ناري زیات کیږي کله هم د کلاري او کیږي.
خدای نور لکه څرنګه چې تاسو وویل چې خلک له خوشحالۍ څخه ډزې هم کوي خو کله ناکله دغه ډزې و خلکو ته څه مرګ ژوبل هم واړوي. آیا تر اوسه پورې د ژوبلې یا د مړینې څه راپورونه راغلي دي په دې اړه چې یو ګولۍ ناڅاپه په چا کې لګېدلې وي یا بله داسې پېښه؟
تر اوسه پورې هم داسې بله پېښه رامنځته شوې نه ده.
ډېر مننه خدای نور ناصر موږ ته د تازه معلوماتو راکولو. کور مو ودان ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او موږ به تاسو ته د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل د لوبي ګړی په ګړی حال درکوو. دا وخت د هند لوبډلې 226 منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي اړس وزیدلې دي او 15.1 اوور تر وسه سوي دي. او اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور چې د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شوې ده، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ نننۍ میچ د روان نړیوال کرکټ کپ تر ټولو خوندوره لوبه ده او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې یو مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهم ټکي زموږ همکار فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې جیم یارډلی لیکي، پاکستان او هند په روانه اونۍ کې یو ځل بیا خبرې اترې په داسې حال کې په نیو ډیلی کې پیل کړي چې په 13 مارچ په دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل هم وي او له دغې لپاره په دواړو ملکونو کې خلک ډیر خوشاله دي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته هم بلنه ورکړې ده کومه چې هغه قبوله کړې او د دې ترڅنګ د پاکستان مشر ته هم د میچ ته کتو دعوت ورکړو. خو د پاکستان له اړخه وزیر اعظم سره د نورو حکومتي چارواکو په هند کې دا میچ ګوري. دا د دې یو بل مثال دی چې هند څنګه د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره کرکټ ډیپلوماسي کاروي. په نوې ډیلی کې د سیاسي چارو یو څیړونکی براهما چلنی وایي، که چیرې ته غواړې تعلقات ښه کړې او د خبرو له لورې مسلې هوارې کړې نو له دغې لپاره د مخکې نه کار کول وي. د منموهن سنگ یو بیان هریش خیروای، دا یو ډیر ښه وخت دی چې په هر څه خبرې وشي او په دې کې کوم قسم ایجنډا نه وي، بلکې دواړه غاړې به کوشش کوي چې د یو بل اعتماد ترلاسه کړي او د یو بل سره د خیالاتو اظهار وکړي. هریش دا هم وایي چې د دواړو ملکونو مشران به په مسلو هم خبرې کوي خو دا به لکه د سرمشرانو د غونډې په رنګ نه وي. اکانشکا پانډه په نیویارک ټایمز کې لیکي، د پاکستان او هند ترمنځ لوبه د روان نړیوال کرکټ کپ د ټولو لویه او خوندوره لوبه ده. د هند کپتان مهندر سنگھ دھونی د نننی میچ په اړه ویلی، خلک به وایي سیمی فائنل وګټي نو خیر دې که فائنل ونه ګټي، ځکه چې کله هم د پاکستان او انډیا میچ وي نو د دواړو ملکونو خلک غواړي دوی یې وګټي. په موهالی کې د دې میچ کتلو لپاره د هندستان حکومت سنسه 15,000 پاکستانیانو ته ویزې ورکړي دي او زیاتره خلک د واګه پر پولې د بسونو د لارې د لوبې میدان ته د میچ کتلو لپاره تللي دي. او پر دې کې دا خبره هم مهمه ده چې پنجابیان چې په 1947 کال کې بیل شوي وو، د دې میچ په میدان کې به بیا سره یو ځای شي. د دواړو ملکونو په اولس کې دا وخت ډیر جوش او جذبه ده او دوی یو بل ته په فیسبوک، سکایپ او موبایل فونونو میسجونه هم لیږي او د نننی میچ په اړه خبرې کوي. دا میچ چې څوک وګټي نو په 2 اپریل به د هند په ممبئی ښار کې فائنل د سریلانکا سره کوي.
ګران اوریدونکو، زموږ همکاره فرخنده وزیر و چې د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو د لوبې په اړه د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
ګران اوریدونکو، اوس زو د افغانستان پر لور یو راپور ته. د افغانستان د ښوونکو یا استادانو د روزنې له موسسو یا دارالمعلمینو څخه د څه باندې 40,000 کسان فارغ شوي دي او په دې سره د دې هیواد په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو یا استادانو فیصدي له 10% څخه 14% ته لوړ شو. د ښوونکو د فراغت په دې مراسمو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم ونډه لرله او په خپل وینا کې د وسوالو طالبانو لمشر ملا محمد عمر هغه پیغام ته په خپل غبرګون کې هرکلی ویلی چې پر ښوونځیو به نور بریدونه نه کوي او د دې د عمل کېدو تمه یې وشده. په دې اړه نور حال له خو څخه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل دې راپور کې راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ نن د کابل په امانی لیسه کې په دې اړه جوړو شو ځانګړو مراسمو کې ویل، یاد ښوونکي چې شمېره یې 2,109 تنو ته رسیږي د ښوونکو د روزنې له 23 موسسو او 8 اړوندو څانګو څخه فارغ شوي دي او په دې سره د دې هیواد په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو سلنه له 13% څخه 14% ته لوړه شوه.
نن د دې مبارک محفل په ترڅ کې د 40,109 ښوونکو د فراغت جشن موندل کېږي چې د هیواد مختلفو ولایتونو د دارالمعلمینونو او علاقو څخه د فراغت ویاړ ترلاسه کړی دی چې له دې جملې څخه 11,913 کسان یې برحاله ښوونکي دي چې د داخلي خدمت په شکل یې خپل تحصیلات تر 14 ټولګي پورې رسولي دي. او موږ ویاړو او په ویاړ سره اعلان کوو چې همدا نن د برحاله مسلکي ښوونکو فیصدي له 10% څخه 14% ته جګه شوه.
فاروق وردګ په هیواد کې د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر لپاره یوه لویه ستونزه وبلله او دغه راز د هیواد په ښوونځیو کې د 8.3 میلیونه زده کوونکو لپاره د ښوونکو سنی شمېر کم وباله. فاروق وردګ زیاته کړه چې دا مهال په یادو ښوونیزو موسسو کې 50,000 تنه په زده کړو بوخت دي او د دارالمعلمینو لپاره معیاري نصاب هم جوړ شوی دی. د ښوونکو د فراغت په دې مراسمو کې ولسمشر حامد کرزی هم ونډه لرله او په خپله وینا کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو لامل هم د پوهې نشتوالی وباله.
افغانستان د دېرشو زرو خارجي عسکرو مهماندار نه. نن به افغانستان د IMF او د بانک جهاني تر فشارو لاندې راوي او تر قیودات لاندې. نن به پر افغانستان باندې شرایط د پردو وزن وای. نن به افغانستان د پردو ډاکټر او انجینر ته ضرورت نه ده. ټول بدبختي زموږ دنن دا ټول احتیاج او ضرورتونه زموږ دنن او دا ټول لاس غځونه په پردو ته زموږ دا د دې نښه نه ده چې موږ خدای راکړه غیرت نه لري یا همت نه لري، بلکې دا نښه ده چې موږ روزلی نه یو، موږ تعلیم نه یو.
ولسمشر حامد کرزی د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر هغه پیغام ته په خپل غبرګون کې هرکلی ویلو چې پر ښوونځیو به بریدونه نه کوي او د دې د عملي کېدو تمه یې وښوده. د ملا محمد عمر اخوند په نوم اعلامیه مې واورېدله. نه پوهېږم رښتیا ده که دروغ. په اکثره رسنیو کې دا خبر نشر شوی چې هیڅ طالب هیڅ کس ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځي وتړي، د ښوونځي ښوونکي یا زده کوونکي وځوروي. خدای دې وکړي چې رښتیا وي. خدای دې وکړي چې د طالبانو سره دا فکر پیدا شي چې د پوهې سره دښمني ونه کړي. خدای دې وکړي چې په دې ګام سره افغانستان ته ثابته کړي چې د افغانستان حکومت سره مخالف، د خارجیانو د شتون سره مخالف، ولی د افغانستان د اولادونو دښمن نه دي. دا ثابته کړي. د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل پیغام کې پر ښوونځیو بریدونه د هغوی کار بللی چې په خبره یې د افغانستان او د اسلام دښمنان دي. که د طالبانو د مشر دغه وروستی فرمان عملي شي په پښتني سیمو کې به چې په تیرو لسو کلونو کې له تعلیمي بهیره وروسته پاتې دي ماشومان د زده کړو موقع عمومي. د یادونې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت له لورې د ورکړل شویو رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له ویرې کابو 450 ښوونځي تړلي دي چې له 200,000 زیات ماشومان یې له زده کړو بې برخې کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې خپرونې لري. دا وخت په پېښور کې د مازدیګر 15 بجې سوي دي. منور شاه به تاسو ته لنډ خبرونه واوروي.
د خیبر پختونخوا سوابۍ ضلعه کې شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا مهال د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د لوبې ننداره کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي په هیواد کې یې ټوله بدمرغي د تعلیم او زده کړو نشتوالی دی. د امریکا صدر باراک اوباما وایي هغه پوره باور لري چې کرنل قذافی به زر واکمنی پرېږدي. د جاپان د ایټمی او صنعتي چارو ادارې ویلي د فوکوشیما ایټمی بجلیګر په خواوشا کې د سمندر په اوبو کې 3,355 چنده زیاته تابکاری معلومه شوې ده. او نن د کرکټ د دویم سیمی فاینل لوبه د هند خار موحالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده چې پکې تر دې دمه د هند لوبډلې په شپږ سلویخ اوورونو درې بالونو باندې 268 رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي یې آوټ دي.
منور شاو چې تاسو تایلند خبرونه اورول. ګران اوریدونکو، وسم په نړیوالو راپورونو کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافی د ځواکونو پر ضد د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ حکومت مخالف وسلوالو ځینې هغه شهرونه بیرته نیولې دي چې له لاسه ورکړي وه. بلخوا په لندن کې له 40 څخه زیات ملکونو مشران راغونډ شوي چې د لیبیا پرمختګ و ارزوي. نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې حکومت مخالفه بلوې په شپږم اونۍ کې داخلي شوې او د غربي ائتلافي ځواکونو د 10 ورځو د هوایي بمباریو په ترڅ کې ویل کیږي چې اغیان د یو شمیر ځایونو کنټرول بیرته په خپلو لاسو کې پاغستو بریالي شوي. په لندن کې له 30 څخه د زیاتو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو د پرونی غونډې پر مهال د لیبیا د شخړې د سیاسي حل او دغلته د بشري مرستو رسولو په چارو غور وشو. کانفرنس ته په خپل وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په لیبیایي حکومت د ډیپلوماټیکي او سیاسي فشار راوړلو سربیره د قذافي ځواکونو پر ضد د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په دوام ټینګار وکړ، ترڅو د نوموړې په وینا د رژیم په اصلي مانو کې د ملګرو ملتونو قرارداد منلو ته غاړه
کیږدي.
د پوځي هڅو ترڅنګ موږ ټول باید په ګډه په دریو لارو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. اول دا چې بشري مرستې سوال پیل کو، دوهم د قذافی رژیم پر ضد د غختلو بندیزونو پر اوړلو هغه غوخه کو، او دریم دا چې د سیاسي بدلون لاره د لیبیایي ولس د هیلو په پوره کولو کې دا غوي ملاتړ
کو.
د امریکا خارجه وزیر همداراس په لیبیا کې د یو نوي سیاسي نظام پر اوړلو کې د لیبیا د ولس او دغه ځای د مدني سازمانونو ونډه مهمه بلله او زیاته کړه.
وی کانټ اند مست ناټ اټمپټ ټو امپوز اور ویل.
مونږ هیڅ کله هم شو کولې د لیبیا په خلکو خپل خوخه ورتپو، ولې موږ په داسې حال کې چې دوی د ځان لپاره برخلیک ټاکی ورسره کلک ولاړیو، او باید دغلطه د واکمنۍ د انتقال په مرسته کې یو خلشو. رایټرز اجانس بیا د یو امریکایي چارواکي له کوله خبر ورکوي چې میرمن کلینټن په کانفرنس کې تر ګډون کولو مخکې هم په لندن کې د لیبیایي اپوزیشن د قومي کونسل له استازي محمود جبریل سره ولید، چې وایي ممکن د لیبیایي حکومت کنګل کړل شوی د 3.5 بلیون ډالرو اساسي اپوزیشن ته د ورکولو موضوع پکې سیړل شوی وي. بلې خوا ته بیا د لیبیا د اپوزیشن د عبوري شورا ویاند عبدالحفیظ ګوګا د دغه هیواد په بنغازی ښار کې یوې خبري غونډې ته ویلي، موږ د غربي هیوادونو د پریکړو هرکلی کوو، ولې خپل سیاسي راتلونکي به د خپل انقلاب د قاعدو او هدفونو په رڼا کې د ټاکلو هڅې
وکړو.
موږ ټول په یوه خبره سره سلایو، موږ به د لندن، ایتالیا او یا هم جرمني لارښوونې په یوه شرط ومنو، او هغه دا چې موږ د قذافی له واکمنۍ او دغه له بچیانو نه خلاص شو. لدې ترڅنګ مونږ دا هم وایو چې زمونږ دولت به زمونږ د سوچ او فکر او د 18 فبراير د انقلاب د قاعدو او اهدافو سره په سمون کې جوړول شي. څوک هم په مونږ دا نشي وځ کولای چې د قذافي نه پس به سکو
ماذا سنفعل او ماذا سنعمل فيما بعد القذافي.
په ان حال کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لندن کانفرنس ته خپل وینا کې د لیبیا ولستا د نړیوال ټولنې د ملاتړ باور ورکړ او ویل
as this broad range of countries gathers here today in london
په داسې حال کې د نړۍ هیوادونه په پراخ شمیر دلته په لندن کې راغون شوي د قذافي تر واکمنه لاندې اوس هم خلک دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. زمونږ پیغام هغوی ته دا دی چې په لیبیا ښې ورځې را روانې دي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون هم کانفرنس ته په وینا کې له لیبیایي ولس سره د یووالي څرګندونې وکړې او زیاته کړه
د یو
جمهوري حکومت او ټولنې په راتګ کې به وخت لګي چې زمونږ مرستې ورسره هم باید دوام ولري. ملګری ملتونه تیار دي او غواړي چې په دې بدلونه کې د لیبیا د خلکو ملاتړ شي. رسنیو بیا د برتانیا او جرمني د هغه ګډ دریس په حق هم لیکلي چې لمخې د لیبیا د شخړې غوره حل لاره د قذافي په سمدستي توګه وطن پرېښودل او د یو نه یو افریقایي هیواد لخوا ورته سیاسي پناه ورکول ګرځول شوې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی دی. مشال ریډیو تاسو ته تازه معلومات درکوي. د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فاینل لوبه د هند په موهالی ښار کې روانه ده. تر دې دمه د هند کرکټ لوبډلې 209 منډې جوړې کړې دي او اوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي او ټول 28.2 اوور سوي دي. نو اوس 2.5 اوور پاتې دي. تر دې پس به د پاکستان د کرکټ لوبډله خپل بیټنګ ته دوام ورکوي. ګران اوریدونکو، اوس زو د یو بل نړیوال راپور پر لور. درې اونۍ وړاندې د امریکا په سینټ کې پر دې خبره یو اوریدنه سوې وه چې په امریکا کې مسلمانان توندلاري او له نفرتونو څخه ډک دي. خو پرون یوه بل اوریدنه هم په امریکا کې وسوه او هغه دا چې باید مسلمانانو ته په بد نظر ونه کتل سي او په امریکا کې دي د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره کار وسی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته دراوروي.
دریونه مخ کې د امریکا په سینټ کې د نیویارک ایالت نه د سینټ د غړي پیټر کینګ په بلنه د دې خبرې پلټنه وشو چې په امریکا کې مسلمانان ولې توندلاري دي. پیټر کینګ چې د پخوانی ولسمشر جارج بوش د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري، دغه غوښتنې په امریکا کې یو ټولنیز فشار رامنځته کړی و. د سینټ د دغه پلټنیز اوریدنو په ضد یو شمیر د انساني حقوقو ادارو مظاهری هم وکړې او د دې میکارتیسم یعنی هسی پچا تور لګول چې غدار دي غندنه یو کړه. او چې کله دغه پلټنه په سینټ کې پیل شو نو د کانګرس یو مسلمان غړی په جړه شو. خو نن چې کله په سینټ کې یو بل د اوریدنې غونډه وشوه چې د موجوده ولسمشر باراک اوباما ډیموکریټ ګوند له طرفه په امریکا کې د مسلمانانو د حقونو د خوندي کولو په اړه وه، نو په دغه غونډه کې یو شمیر د پارلیمان غړو او ګواهانو وویل چې په امریکا کې د مسلمانانو په ضد جذبات زیاتی دودی او دا د وخت ضرورت ته چې دغه جذباتو په ضد کار وشي. دغه غونډه چې په سینټ کې د شهري حقوقو او دایمي کمیټې چیرمن سېنټر ریچارډ ډربن راغوښتي وا وویل چې
وی شډ اول اګری دټ اټس رونګ ټو بلیم ان انټایر کمیونټی فور د رونګ ډوینګ اف ا فیو ګیلټ بای اسوسییشن از نات دی امریکن وې.
موږ ټول دا خبره منو چې دا غلطه خبره ده چې د یو څو خلکو د غلطو کارونو ذمہواری په ټوله هغه ټولنه واچول سي چې دغه خلق ورسره تعلق لري او لغلط سړی سره تعلق لرونکي ته غلط ویل دا امریکایي رویه نه ده. او لکه د نورو امریکایانو په څیر په امریکا کې مسلمانانو ته هم ټول آئینی او قانوني حقوقونه ترلاسه دي.
امریکایي مسلمانان هم انټایټلډ ټو د سیم کانستټیوشنل پروټیکشنز اس ایوري اذر امریکن.
د غونډې ته خاغلی ډربن ویل چې مسلمانان په ټول امریکا کې د آبادی 1% دي. خو د حکومتي پلټنو تر مخه د دوی په ضد د امتیازي سلوک 14% کیسونه تر دا مهال پورې رامنځته شوې دي. خاغلی ډربن زیاته کړه چې مسلمانانو ته د کرکې په نظر قتل، په روزګارونو کې دوی سره امتیازي سلوک کول، په سکولونو کې د دوی ماشومان تنگول د جماعتونو په جوړولو پابندي لګول او د قران پاک د سوځولو دړکې ورکول د مسلمانانو په ضد دا هغه واقعي دي چې په دین زده کې شوې دي. د خاغلی ډربن د دغه خبرو په خله د امریکا نائب اټارنی جنرال تامس پاریس هم وکړه او دغه غونډې ته په خپله گواهی کې وویل چې
regrettably while nearly a decade has passed since 9/11 we continue to see a steady stream of violence and
د یو لسم ستمبر د واقعې د لس کال وشو خو له بده مرغه اوس هم د مسلمانانو سره امتیازي سلوک روان دی. عربان، سیکان او د جنوبي اسیا مسلمانان اوس هم په نخښه کیږي. زه چې په کوم خار او کلی کې د دوی مشرانو سره ملاو شوم نو ما دا محسوس کړه چې دوی څومره په ویرا ژوند تیروي، د تشدد ویرا، د امتیازي سلوک ویرا او د نفرت
ویرا. I have been struck by the sense of fear that pervades their life, fear of violence, bigotry, hate.
خاغلی ریچارډ ډربن د دغه غونډې په محل ویل چې څه خلک په دې هم ګوتنیمونی کوي چې په امریکا کې د مسلمانانو حقونه خوندي شي. د زیاته کړه داسې قسم خبرې کول او په خاص توګه د سیاستدانانو له طرفه پارونکې خبرې کول نه دي پکار، ځکه چې داسې خبرې بیا د نفرتونو او کرکې لپاره لار جوړوي.
گران اوریدونکو، زموږ همکار مجید بابرو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې هغه راپور تاسو ته اوروي چې د امریکا په سینټ کې اوریدنه سوې ده او په هغه کې دا ویل سوې دي چې مسلمانان ته په بد نظر نه کتل کیږي او په امریکا کې دی د دوی د حکومت د خوندي کولو لپاره نور کار هم وسی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاری کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوره.
گران اوریدونکو، د هندوستان په موهالی شار کې د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنز د سیمی فائنل لوب روانه ده او تر دې دمه د هند کرکټ لوبډلې په 48 اوورونو کې 248 منډې جوړ کړې دي او اوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان په بیلابیلو شارونو کې د دغه لوبې د کتلو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې خلکو لوی سکرینونه لګولې دي او دغه لوبه په یو غونډ کې سره ګوري. دا وخت موږ زو د کراچی پر لور چیرې چې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د ټلیفون پر لیکه دی. ظفر کریمی ته به ورسو او هلته به له ده څخه وپوښتو چې د کراچی په کومو سیمو کې دغه لوی سکرینونه لګول سوي دي او خلک راغونډ سوي دي او نور فضا په کراچی کې څرنګه ده. ظفر کریمی، مهرباني وکړئ.
جی مننه احمد شاه. کراچی خار د سیوه برخه نه ده چې د تاسو ته دغه نوم واخلم. د کراچی خار په مختلفو برخو کې دغه سکرینونه لګول شوې دي او خلک چې دي هغه دغه تر غول شوې دي. دلته به زه تاسو دام ویم چې دلته سند حکومت د ښار نه ټوټل ټول ورځ چې د چټي اعلان کړی و نو دغه وجه نه بازارونه چې دي هغه هم زیاتره بند دي او دلته بالکل د چټۍ د ورځې په شان دي. خو بیا هم خلک راغونډ شوي دي او چې کوم بالر د خوانه اپیل وشي یا کوم وکټ ولېږي نو دوی چې دي هغې سره چغې وهي او تر دې پورې چې د ار دغه سره وکټ سره دلته ډزې هم کېږي. خاص کر د سهواګ وکټ چې کله ولېده بیا د یوراج سنگ او په تېره بیا د ټنډولکر وکټ چې ولګي کله ولوېده نو دلته خلکو ډزې شروع کړې او دلته کوم ځوانان چې دي هغه یې تړون هم کوي او په لوډ سپیکرو باندې سندرې هم لګولې دي. دلته چې کوم ځوانان دي ځنې چې په موټرو کې روانې خپل گاډو کې نو دا غي نم نیم نیم بار ته راوتلي او دغه شان د خپل جذبې او اظهار کوي. کم خلک چې په لارو باندې ځي نه روانې یو نیم چرته ضروري کار پسې دي نو دا غي په غوګونو کې کوم هډفون چې دي هغه لګېدلې دي او هغه همدغه می چوري ورته نه خوند اخلي.
ظفر کریمی، په تیرو ورځو کې د کراچی امنیتي وضع ډیره خراب و او په د تیرو لسو ورځو کې او په روانه د مارچ په روانه میاشت کې تقریبا تر یو نیم سل زیات کسان د هدفي وژنو په پیښو کې ووژل شول. د امنیت اوضاع ته کراسو او دغه لوبې ته کراسو، اوس د کراچی خلک یا سیاسي ګوندونو غړي چې کوم دي یا د مذهبي شخصیت هغه نن په څه حال کې دي؟ آیا هغه ویره د دوی لزړونو څخه تللې ده یا د دوی ترمنځ جوړجاړی رامنځته سوی دی؟ په دې اړه څه معلومات راکړي؟
جی احمد شاہ ترسو پورے تاسو کما دغه د امنیت خبر وکړ نو د رحمان ملک چې دلته راغلی و دلته کم د یغه د لوړ پړو چارواکو امنیتی چارواکو کومه غونډه شوې دغه نو وروسته داسې د کومه دا خوډه پېښه نه ده رامنځته شوې خو نن چې زه یینم نو چېرته چې دغه لوی لوی سکرینونه لګېدلي او خلک راغونډ شوي دي د ښار په مختلفو برخو کې نو د دوی سره نږدې خامخا د رینجرو یا پولیسو ګاډي چې دي هغه بالکل په نظر راځي د ښار مختلفو علاقو کې پولیس لیدل کېږي او خلک چې دي د دوی داسې فکر نه راځي چې په دې ښار کې یو ورځ دوه مخکې داسې دا خوډه پېښې تېرې شوي دي او داسې یو لینک سره کسان وژل شوي دي بلکې دا خلک ټوټل د دوی په ذهن باندې امید چې دی هغه راخور دی او د دوی ټول فکر چې دی هغه د میش طرف ته دی. زه به تاسو وایم چې کراچۍ ښار مکمل طور باندې بالکل داسې نه ښکاري چې دلته څوک دی یا سودا نن وکړي او یا د بازار ته څه شي پسې لاړ شي. ټول خلک چې کوم دی هغه میچ ګوري او دی میش طرف ته.
ډیره مننه ظفر کریمی مشته تازه معلومات را کولو. ګران اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل ظفر کریمی هم دا ویل چې په کراچی شهر کې په بیلابیلو ځایونو کې لوی سکرینونه لګول شوی دي او عام اولس د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل دغه لوبه ګوري.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
گران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو به تاسو ته د پاکستان او کرکټ او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل لوبي غړي په غړي حال درکوي. تر دې دمه د هند لوبډلې 255 منډي جوړې کړې دي او د دوی اوه لوبغاړي سوځېدلې دي او نه 24 اوورونه سوي دي. اوس یوازې یو اوور پاتې دی. بیا به د هغه وروسته د پاکستان کرکټ لوبډله خپل بیټنګ پیلوي. راځي چې ورسو اسلام آباد ته چې په اسلام آباد کې د دې لوبې د کتلو لپاره آیا خلک راغونډ سوي دي کنه او هلته د خلکو څه احساسات دي. د مشال ریډیو خبریال عالمزیب زموږ سره دا وخت د ټلیفون پر لیکه دی. عالمزیب د نننۍ لوبې په اړه که زموږ سره تازه حال شریک کړي چې په اسلام آباد کې فضا څرنګه ده او خلک څه احساس سوي، آیا دوی راغونډ سوي دي که نه؟
او پر څنګه خلک راغول شي دي دا اتم نکټو کوز دی تاسو دا غل دی دا اوازونه دا هر څه تاسو اورئ دلته تقریبا د سلو زرو نه والا ته شپږ زرو پورې خلک راغول شي دي. ډیر وړاندې زموږ جلا سوپر ټیم آل ته هم دا سره شو دا و چې کټو کوز دی بالکل आवाज ناراضي دي چات شور دي او زه خان او څو تاسو خپل مو ویل چې دا خبر رنجنو او څه د کل صورت حال نه فل حال دي زیات شور دي ته ټول دي چې درو چې څنګه راغلي دي دا چان د پاکستان جنډي خلکو سوار سړي پښتانه پنجابیان څومره غل خلک دي چې چاپېر کم بلډینګان دي پاغه باندې هم خلک قتل دي او زنانه هم وقت په بالکونی سیپ بلډینګونو کې پاغه ګرا غونډ شوې دي او دا مجبور او ډیر به انتها شور دی په اسلام آباد کې چې کوم سرکول یې هغه بالکل خوشي دي خوشي کوم لکه دا د بلوی یا زیر شو دغه چان جناسه پر مده وخت یاله والته اوندا شو کې حال نه په افناین پارک کې ډیر زیات لوی ګڼه غونډ شوې ده او دا شو کې حال نه چې چاپېر د سکیورټی سیستم دغه دی هغه هم
ډېره مننه عالمزیز مر سره د معلوماتو شریکولو. ځکه چې تاسو په ډېره زیاته ګڼه ګوڼه کې یاست نو بیا به هم کچیر وخت تاسو ته به درځو. خو ستاسو د خبرو سره داسې ښکاري چې د ناامنۍ کومه پېښه نه ده رامنځته شوې لکه څرنګه چې تاسو وویل چې امنیتي ځواکونه ځای په ځای دي. د معلوماتو راکولو مو یو جهان مننه. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ ستاسو لپاره د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پر پژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو ته به موږ د کرکټ د نړیوال کپ شیبه په شیبه حال هم درکو.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي. جیو کلاړی واه
واه. کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
ګران اوریدونکو، مشال ریډیو به تاسو ته شیبه په شیبه حال درکوي. او د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال کپ لړ کې چې کومه سیمی فائنل لوبه روانه ده، د هغه حال به هم درکوي. تر دې دمه د هند لوبډلې 255 منډې جوړې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي او 29.3 اوورونه سوي دي. صرف درې بالونه پاتې دي. د درې بالونو وروسته به بیا دغه لوبډله ځي او د پاکستان لوبډله به بیا تر دمه وروسته راځي او هغه به په خپل بیټنګ سره پیل کوي. نو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ ونیسئ چې د کرکټ د لوبو سربیره مو د نړۍ او سیمې په بیلابیلو پیښو باندې شیبه په شیبه خبر کړي. اوس د یو سیاسي راپور پر لور ځو. د افغانستان د پارلمان د غړو پلاوی دا وخت په پاکستان کې دی. دوی بیګا د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدکاته وکړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې سره وکړې. د مشال ریډیو خبريال احمد الله د دې ملاقات او د افغان پارلمان د غړو د دې سفر په اړه یو راپور را لېږلې دي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په ایوان صدر کې کیدونکو د ملاقات کې د افغان شل رکنی پارلماني ډلې مشري اسحاق ګیلانی کوله. صدارتي ترجمان فرت الله بابر تر مخه ملاقات کې صدر آصف علي زرداري په افغان ډلې په ډاګه کړه چې پاکستان حکومت په افغانستان کې امن او سوکالي غواړي، ځکه چې د افغانستان امن سره د پاکستان امن تړلې دي او پاکستان به همیشله د افغانستان د هر هغه ګام مرسته کوي چې ورسره د افغانستان پرمختیا تړلې وي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان عبدالرحیم قطره مشال ریډیو ته چې صدر زرداری سره ملاقات کې افغان ډلې د ترهګرۍ او کراچۍ کې د افغانستان اساري کړې شوی کنټینرو د خوشی کولو مطالبه هم وکړه. خبريال سلیم صافي وایي چې صدر زرداری سره د افغان وفد ملاقات د معمول مطابق وو. یادونه وړ دا چې د افغانستان د پارلمان شل رکنی ډله د پاکستان یو غیر سرکاري تنظیم پلډاټ په بلنه د پاکستان په دوه ورځنی دوره راغلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
ګران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست چې شیبه په شیبه تاسو د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د روان لوبې په اړه خبروي. اوس لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې هم معلومات ترکول، تر دې دمه د هند کرکټ لوبډلې ټول 256 منډې جوړې کړې او د دوی نه لوبغاړي وسوځیدل او اوورونه چې کوم 50 ټاکل شوي اوورونه و هغه هم پایته ورسېدل. اوس به یو دماوي تر دمې وروسته به بیا د پاکستان د کرکټ لوبډله راځي او هغه به دا هڅه کوي چې د هند دغه ټاکل شوي 256 منډو ته ځان ورسوي. نو بیا به دا کتل کیږي چې دا لوبه به څوک ګټي. خو د مشال ریډیو لکه څرنګه تاسو معلومه ده، دا اخیرنی سات دی. تاسو که ریډیو باندې کزمش خبرونه نه وي، خو د انټرنیټ لاله تاسو د مشال ریډیو پر وپاړه باندې تازه معلومات اوریدلای سي او د کرکټ د لوی په اړه به موږ تاسو ته شیبه په شیبه حال درکو. د انټرنیټ لاله تاسو انټرنیټ پر www.mashalradio.com باندې هم کتلای سي. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې دا لوبه پاتہ ورسیده، دا لوبه څنګه و، کوم لوبغاړو شلو به وکړه، کوم لوبغاړو شلو به ونکړه، د پاکستان بالران څنګه و او د هندستان بیټسمنان هغه څنګه و، دا ټوله کیسه تاسو ته د مشال ریډیو همکار ګلیاز وکړي، ځکه چې د دغه لوبه څارله د پاکستان او هند سیمی فائنل یا نیمه پایلوبې دغه لوبه. نو راځي چې ورسو ګلایاست مایک به ودته وسپارو، دی به مو د دغه نیمه پایلوبې د لومړی د هند د بیټینګ او د پاکستان لبالینګ خبر کړي.
ډیره مننه احمد شاه څنګه ټول ورځ نن په پاکستان او هند کې نندارچیانو د پاکستان او د هند ترمنځ په موحالی کې شبید بیم سیمی فائنل د کرکټ کتلو نو لومبه به قدرمن اوریدونکو ته د اخري بال د نن لوبې چې کوم هند نن ټاس غټلې و او لومبه پانی کړې و نو د هند اخري بال ولکشن وورو نو غیله پسته وته د رپورټ وړاندې
کوي. Final ball of the innings, so India will finish on exactly 260. Wahab Riaz, 10 overs, 46 runs and 5 wickets.
کډرمن اوردن کو څنګه تاسو واوریدل هند په خپل لومبي پانی کې 278 منډي جوړ کړې او پاکستان ته 271 منډو د غټل لپاره هدف ورکړو. هند په دویم سیمی فائنل کې ټاس وګټلو او د بیټنګ فیصله وکړه. د موحالی پچ د کرکټ کارپوهانو په نظر بیټنګ پچ وو. ویرندر سهواګ او سچن تندولکر د هند پانی شروعات وکړل. سهواګ ډېر توند لوبه پیل کړه. سهواګ په 25 بالونو کې 38 منډي جوړ کړې. سهواګ د اننګز کې 9 چوکې هم شامل وې. سهواګ د وهاب ریاض په گیند آؤٹ شو. سچن تندولکر او سهواګ د لومبي وکټ شراکت کې 38 منډي جوړې کړې. گوتم گمبیر او سچن تندولکر د دویم وکټ په شراکت کې 55 منډي جوړې کړې. گوتم گمبیر د محمد حفیظ په گیند آؤٹ شو او گوتم په 22 گیندونو 20 منډي جوړې کړې. په دې موقع چې د دریش ورونو لوبه شوې و د هند د دوه لوبغاړو په زیان 133 منډي وي. سنجي تندولکر د دریش ورونو پوری سلور ځله د آؤٹ کېدو نه بچ شو. لومبي د سید اجمل او یو اوور کې 2 ځله امپایر اوټ ورکړو خو دریم امپایر فیصله واپس واخسته. د تندولکر رومبي کیچ مصباح الحق او دویم کیچ یونس خان ډراپ کړو.
واټ هپنینګ هیر ایان گو ریزز دی فینګر وان ریویو هاز بین ٹیکن الریډی اون دی وکټ سو دیس از گون بی وان اف دوز ریئر وانز دیٹ ول بی او There's another one. This time they've gone for stumping and Simon Toffol has gone for the third umpire. This is not a DRS.
Here the road this time, Sanjay, again.
د لوبي په 15م اوور کې ویراج کوهلی په 9 منډو آؤٹ شو. وهاب ریاض د دې وکټ واخسته. هم په دې اوور کې وهاب ریاض یوراج سنگ بغیر د سمنډي بولټ کړو. د هند په 33م اوور کې سکور د سلور لوبغاړو په زیان 103 اویاو. سنجي تندولکر د 15 اتیا منډو رستو سید اجمل آؤٹ کړو. د تندولکر کیچ شاهد خان افریدی واخستو. د هند په 26م اوور کې د 15 لوبغاړو په زیان 200 منډي جوړ کړې وي. د هند لوبډلې کپتان ویرندر سنگ دونی د اتدیش منډروستو د وهاب ریاض په گیند آؤٹ شو. په دې موقع د هند سکور 215 وو او یو سلویخت اورونه شوی وو. د هند په 15م اوور کې 216 منډې وی. هربجن سنگ د 12 منډروستو سید اجمل آؤٹ کړو. د هند په اتصل وختم اور کې د وو لوبغاړو په زیان 216 سلويخ منډي جوړ کړې وي. وهاب ریاض په اخري اور کې زهیر خان هم آؤٹ کړو.
زهیر خان واکس اینڈ وهاب ریاض ہز گاٹ 5 وکټس. دټس ا ټریفیک بولینګ افورت.
څنګه تاسو واوریدل وهاب ریاض په نن لس اورونو کې 15 وکټ واخستل او د پاکستان نور بالرانو سید اجمل دوا او محمد حفیظ یو یو لوبغاړی آؤٹ کړو. عمر ګل په اته اورونو کې یو کم او یا منډي ورکړي. د پاکستان پانی به لږ شی به کې شروع کیږي. دا د نننې میچ حال.
ډیر مننه ګلایاس. خو کدا هم راته وایست چې په نننې لوب کې راکړه څنګه چې تاسو ولیدل او تاسو دا وویل چې دا بیټنګ پیچ وو. نو پر بیټنګ پیچ باندې رنزونه ډیر جوړېدلای سي. د هند لوبغاړي ست مکه کېدلای سي چې آیا دوی به د غمر هدف جوړ کړی وای که به زیات رنزونه جوړ کړی.
بالکل. لومبه چې کله ویرندر سهواګ او سچن تندولکر لوب شروع کړل پیل کړل نو دا تم کېدل چې را دوی به دا سکور چې دی کم اس کم 3 نه به بره جوړي. او چې کم کمنټر کارپوهان دی کرکټ کارپوهان هم دا غلرل چې دا د بیټنګ پچ ته نو څنګه دوی دغه ونکړه شو دی چې کوم رائے وي کوم نظر وي نظر واغه پاتې رالو. لکه پاکستان بالرانو او په خاص توګه وهاب ریاض ډیر خ بالینګ وکړو لغې لکه بل پاکستان چې دی هغه هند د دې ته پرې نه خوستل چې هغه دومره سکور وکړي.
ډیره مننه ګلایاس زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو چې مرته تازه حال راکی. ګران اوریدونکو د خبرونې د پای شیبه را رسیدلې دي. منور شاته زو چې لند خبرونه واوروي.
نن د خیبر پختونخوا سوابې ضلع کې شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی په هیواد کې ټوله بدمرغي د تعلیم او زده کړو نشټواله ده. اتحادي ځواکونو د لیبیا په راسنالوف سیمه کې هغه مهال د کرنل قذافی په پوزونو هوایي برید کړي کله چې دوی د یاغیانو پر ضد په سیمه کې عملیات توند کړي وو. د جاپان د اټمي او صنعتي چارو ادارې ویلي د فوکوشیما اټمي بجلیګر په خواوشا کې د سمندر په اوبو کې 3355 چنده زیاته تابکاری معلومه شوې ده. او نن د کرکټ د دویم سیمی فائنل لوبه د هند خار موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ روانه ده چې پکې د هند لوبډلې په 500 اوورونو کې 275 رنزونه جوړ کړل او نه لوبغاړي اوټ شو. داراز پاکستان ته د ګټې لپاره 271 رنزونو هدف ورکړ.
گران اوریدونکو لدی سره سم د مشال ریډیو نننی نه ساته خبرونه پات رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو زه احمد شاه زمی د خپل ټول همکارانو په ملتیا ستاسو لدرنه حضور اجازه غواړم. الله مو مل سه خوش او شاد اوسئ.